Radio.
السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. نن جمعه ده، د 14 کال د تلې میزان دیرشمه د 2023 کال د اکتوبر 28. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو د غې لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې د مهم مطالب خبرو. د بخښنې نړیوال سازمان د نړۍ په یو شمېر هیوادونو نیوکه کړې چې د افغانانو پر مخ خپلې پولې تړي او زوروي.
په اوسنی وضعیت کې چې افغانان ورسره مخامخ دي، دا د بشري حقونو یو ښکاره سرغړونه ده. هیوادونه باید په دې شرایطو کې افغانانو ته هرکلی ووایي.
ملګرو ملتو یو ځانګړی صندوق جوړ کړی چې پر اساس محتاج او افغانانو ته د یو سیستم لاري په مستقیم ډول نقد مرسته کیږي. پاکستان پرون پر تورخم د هغو افغانانو د تګ راتک اجازه ورکړه چې د دغه هیواد آنلاین ویزې لري. یو له دغو افغانانو وایي
مینوئل ویزا باندې پرېږي، خو اوس مشهوره پدې و چې آنلاین ویزې به ورکړي، ویزې والا به راځي.
د اړم راپور لري چې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې ویلي پاکستان د ژر تر ژر د ترهګرو په برخه کې اقدامات وکړي. پاکستان لا هم د دې ادارې په خړ لیست کې ده.
دی وایي پاکستان یو شمېر مهم ګامونه اخیستي دي، خو باید د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد پلټنو او مقدمو ته دوام ورکړي چې ملګرو ملتونو د ترهګرو په توګه نومولي دي.
نور مسایل هم لرو، خود را عرض مخکی ده افغانستان سیمی او نره خبرونه. ده مهم خبرونو سرچکی ده ناتو سرمنشی یون ستولتنبرگ وی افغانستان به نن ده دی ترون ده دفاع وزیرانو ده غوند ده پا اجندا که شامل وی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون د ایران او متحده عربی اماراتو له باندنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي پاکستان به افغانستان ته له بشري بحران سره د مبارزې لپاره د 15 میلیارد روپیو په ارزښت مرسته کوي. بشپړ خبرونه. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ وی افغانستان به نن دغه تړون د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل وي. یون ستولتنبرګ پرون ویل ناتو به د دې لپاره چې افغانستان د ترهګرو پر خوندي ځاله بدل نشي، د طالبانو په وړاندې له ډیپلوماتیکو او سیاسي فشارونو کار واخلي. د ناتو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه پرون په بروسل کې پیل شوه او نن یې هم دوام ده. د دې تړون سرمنشي ښاغلی ستولتنبرګ د ناتو د غونډې په څنډه کې وویل موږ به طالبان د تروریزم، بشري حقونو او له کابله د خلکو د ایستلو لپاره د لارې د ورکولو په برخه کې د خپلو ژمنو مسؤول وګڼو. د دې خبرې د کولو تر څنګ چې افغانستان به د ناتو د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې په اجنډا کې هم شامل وي وویل هغه درسونه به وارزول شي چې د افغانستان له شل کلن ماموریت څخه زده شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون د ایران او متحده عربی اماراتو له باندنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې ټلیفوني خبرو کې ښاغلي اوغلو له خپل ایرانی ساری حسین عبداللهیان سره د افغانستان او سوریې په اړه خبرې وکړې. د ترکیې د باندنیو چارو وزیر د متحده عربی اماراتو له بهرنیو چارو وزیر عبدالله بن زاید آل نهیان سره پر دوه اړخیزو مسلو او افغانستان د نظر تبادله وکړه. ترکیې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سنبالولو لپاره چمتووالی ښودلی، خو په طالبانو یې غږ کړی چې په پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. پینټاګان یا د امریکا دفاع وزارت وایي له افغانستان د امریکایي پوځي د امریکا پوځي اډو ته دراوستل شو افغانانو کابو نیمایي ماشومان دي. د وال ستریت جرنال ورسپانې د راپور له مخې د دفاع وزیر لوی داستن د لیک پر اساس له افغانستان نږدې 35,000 تنه ایستل شوي او د متحده ایالاتونو په بیلابیلو پوځي اډو کې ډیره کړای شوې دي. د امریکا دفاع وزیر لوی داستن د کانګرس د اوکلاهاما د جمهوري پال ګوند د غړي سناتور جیم این هوف پوښتنې ته په ځواب کې لیکلي د دغو افغانانو نږدې نیمایي ماشومان دي. د پناه غوښتونکو یوه ملاتړي مؤسسه وایي د سږ کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د پناه غوښتونکو شمیر 40% ډیر شوی. د پناه غوښتونکو د ملاتړ د اروپایي مؤسسې رئیس نینا ګریګوري وایي د تیر کال د ورته مودې په پرتله اروپا ته د کډوالو د شمیر په زیاتېدو کې د نورو عواملو ترڅنګ د افغانستان وضعیت لوی رول لرلی دی. د دې په وینا د سږ کال په اګست کې د اروپایي اتحادیې په هیوادونو کې د پناه 55,000 غوښتنلیکونه ثبت شوي چې د هغو په منځ کې 10,000 یوازې د افغانانو دي. د اغلی ګریګوري په وینا د دغو کسانو په منځ کې یو شمېر هغه افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د کابل له هوایي ډګره ایستل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون ویل پاکستان به افغانستان ته له بشري بحران سره د مبارزې لپاره د 15 میلیارد روپیو په ارزښت مرسته وکړي. خو قریشی د کابل له سفر وروسته له خبريالانو سره په خبرو کې ویل د افغانستان حکومت تاییدوي او مننه کوي چې پاکستان په سختو شرایطو کې له افغانستان سره مرسته کړې او څو لسیزي افغانانو ته پناه ورکړي. د پاینې حال کې ویل اوس انتقالي حالت د ستونزښت او افغانان به پرې برلاسی شي. د طالبانو د ویندو یو د اطلاعات او کلتور مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي رډیو ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې تجارتي لارې به پرانیزي او د افغانستان د محصولاتو د صادرېدو په لار کې به اسانتیا رامنځته کیږي.
حتی په دروازو کې به ناروغانو ته ویزې ورکول کیږي چې ناروغان په اسانه د تداوی لپاره لاړ شي.
له دې سره په یو وخت پرون پاکستان د تورخم دروازه له څو اونۍ وروسته پرانیسته. په روسیه کې د کرونا وایروس له کبله په بیساري ډول د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره په یو وخت دغه هیواد یو روغتیایي چارواکي پرون د کرونا د یوې نوې بڼې د پیژندل کېدو خبر ورکړ چې تر دلتا بڼې هم ژر خپریږي. د روسي رسنیو د راپور له مخې د روسیې د عامې روغتیایي او جګپوړي متخصص کامل حافظوف وویل احتمال شته د دې نوې بڼې د کرونا د خپرېدو سرعت خورا زیات وي. د ده په وینا د کرونا د نوې بڼه په دې ویروس د اخته کېدونکو کسانو شمیر د پام وړ زیاتوالی ښیي او دا احتمال شته چې د دلتا ځای ونیسي. په روسیا کې څه باندې 2,00,000 تنه له کرونا وبامړ شوي چې د اروپایي هیوادونو په منځ کې تر ټولو ډیر دي. او په نړیوال شلاوریز جام سیالیو کې د افغانستان د لومړۍ سیالۍ مقابله لوبډله څرګنده شوه. ټاکل شوی چې د اکتوبر 15 د دوشنبه پر ورځ د افغانستان لوبډله له سکاتلند سره مخامخ شي. سکاتلند له بي ګروپ څخه نړیوال جام سیالیو ته لار ومونده. د افغانستان دوهمه سیالي به د اکتوبر په 19 له پاکستان سره وي. خبرونه مول ازادي راديو وريدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي راديو په ویب پاڼه azadiradio.com کې بیا هم ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. ملګرو ملتونو پرونو ویل د افغانستان اقتصاد په مجموع کې د خرابېدو په لور روان دی او پر راتلونکو میاشتو کې به ډیر نور افغانان د فقر تر کرښې لاندې شي. د ملګرو ملتونو له سخت اقتصادي وضعیت د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره یو نوی پروګرام هم اعلان شوی دی. جزئیات په دغه راپور کې.
ملګرو ملتو پرون پنجشنبه وویل یو ځانګړی صندوق جوړ کړی چې پر اساس محتاجو افغانانو ته د یو سیستم له لارې په مستقیم ډول نغد مرسته ورکړل شي. د ملګرو ملتو د پراختیا پروګرام بیا یو ان ډی پی ادارې سختو اړو کسانو ته د پیپلز اکانومي فند یا د ولسی اقتصاد بسپنی په نوم پروګرام اعلان کړ. د دې ادارې رئیس اچیم شتاینر وویل جرمني لومړنی هیواد دی چې دې صندوق ته د 500 بلیون یورو د ورکولو ژمنه کړې ده. د پرون په جنیوا کې خبريالانو ته هم دراز وویل
څه چې موږ وینو نه یوازې دا چې ملت او هیواد په سیاسي کړکیچ کې ښکیل دی، موږ د دې شاهدان هم یو چې دواړه هم د ملي اقتصاد او هم د مالي سیستم له پلوه په لا ډراماتیک او فوري ډول د خلکو اقتصاد هغه اقتصاد چې خلک د ژوند ورځنۍ اړتیاوې پرې برابروي، هغه عاید چې دوی د خپلو کورنیو د مړولو لپاره کاروي له سقوط سره مخامخ دی. موږ وینو چې په ټول افغانستان کې یو نکر یو نه کنټرولېدونکی لوی اقتصادي بحران دی.
ان انورمس انفولډینګ اکونومک کرایسس.
لکه چې طالبان وخت رسیدلې له افغانستان سره نړیوال مرستې درېدلې دي، خو ملګری ملتونه وایي چې له افغانانو سره د مرستو صندوق ته له هغو پیسو څخه کار اخلي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته کنګل شوې دي. د شاغل شتاینر په وینا د راتلونکو دولسو میاشتو لپاره 6.5 میلیون ډالرو ته اړتیا لري چې یوه برخه جرمني په غاړه واخیسته. د په عین حال کې وویل چې 8.5 میلیونه انسانان یوازې له بهره څوک مړولی نشي، باید د خلکو د اقتصاد د ښه کولو لپاره ګامونه واخلي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام رئیس وویل که دا کار ونه شي په راروان ژمي او راتلونکي کال کې به میلیونونه افغانان ونه توانیږي چې په خپل هیواد کې گزاره وکړي او مجبوره به وي چې خپل مځکې، کورونه او کلی پرېږدي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د هغو افغانانو پر مخ چې ژوند یې په خپل هیواد کې له خطر سره مخامخ دی، د بهرنیو هیوادونو د پولو پر تړل کېدو نیوکه وکړه. دې مؤسسې ویلي چې له یوې خوا د افغانستان ګاونډیو هیوادونو پر هغو افغانانو خپلې پولې بندې کړي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی، او له بلې خوا هغوی چې ځانونه تر اروپایي هیوادونو پورې رسولي زورول کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان په ځانګړي ډول پولند ته د انتقاد ګوته نیولې چې یو شمېر افغانان په زور له خپلې خاورې ایستلي دي. تفصیل په دغه راپور کې
د بشنې نړیوال سازمان یا امنیستی انټرنیشنل په دې شور اندیشته ښکاره کړې چې د اګست له میاشتې راهیسې د پولند او بلاروس په پوله کې له 20 افغانانو څخه ولستن لا هم بند پاتې دي. دا کسان وروسته له دې د دوه هیوادونو ترمنځ په بد وضعیت کې دي چې پولند په زوره د بلاروس لوري ته وشړل. د بشنې د نړیوال سازمان په وینا پولندي چارواکي تاییدوي چې د هغې ډلې پر ضد یې له جبره کار اخیستی چې غوښتل یې په پوله کې له اسغن سیمه ور واوړي. د بشنې نړیوال سازمان هغه ویډیو تایید کړې چې د بیلاروس چارواکو شریکه کړې. په ویډیو کې د اوس نارس کورنی په سیمه کې هغه کسان لیدل کېږي چې هڅه کوي له پولې واوړي. د پولند د فوند چې وکالینی مؤسسه پر اساس لشتر لشه د یو ماشوم په ګډون ولسنه پولند ته اوشتو ورسته وهل شوی او نیول شوی دی. بیا د پولند د سرحدي ځواک په یو مرکز کې توقيف شوی. بل اخره د پولندي چارواکو لوري په زور د بلاروس خواته شړل شوی دی. د بشنې د نړیوالې مؤسسې د افغانستان د برخي مسؤلې سمیرا حمیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پولند د پوله ساتو د اقدام د بشري حقوقو سرغړونه وبلله.
په اوسنی وضعیت کې چې افغانان ورسره مخامخ دي، دا د بشري حقوقو یو ښکاره سرغړونه ده. هیوادونه باید په دې شرایطو کې افغانانو ته هرکلی ووایي او خپل پولې ورته پرانیزي. له بده مرغه موږ ته د پولند د پولې په اړه په سیرنه کې څرګنده شوه چې هلته افغانان په خورا بد وضعیت کې دي. د ټوکر په خیمو کې بې خورو او بې ضروري او اساسي امکاناتو منتظر ول چې ومنل شي.
د اګست په 15مه د اروپا د بشري حقوقو محکمې پولند ته حکم وکړ چې دغه 20 افغانانو ته خواړه او به جامې او په کافي اندازه دارو درمل ورکړي. محکمې همداراز امر کړی چې د امکان په صورت کې حقوقي ته موقتی سرپناه هم برابر کړي. د سپتمبر په 20مه محکمې د خپل حکم موده تر بلې خبرتیا پورې وښته کړه او همداراز امر وکړ ترڅو چې دا کسان د پولند په خاوره کې وي باید بلاروس ته ونه ګرځول شي. خو له دې سره سره د پولند د کابینې د اګست پریکړې پر اساس دا کسان بلاروس ته وګرځول شول. پولند د سپتمبر له 2 نیټې څخه په خپل پوله کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او له همدې کبله د سیمې ته خبريالان د پارلمان غړي او فعالان نشتللی. د بشنې نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې د پولند له حکومت غوښتي چې د افغان پناهغښتونکو له شړلو لاس واخلي، د پولې د بندولو پریکړه لغوه کړي او هغو کسانو ته چې د سر د ساتنې هڅه کوي اجازه ورکړي چې په خوندي ډول د پولند خاورې ته واوړي. د بخښنې نړیوال سازمان پر افغانانو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له لوري د لارو د بندیدو یادونه هم کړې او ویلي دي چې د کار هغه افغانان له خطر سره مخامخ کړي چې په خپل هیواد کې ځان خوندي نه احساسوي. د امینستی انټرنیشنل پر اساس د پاکستان، ازبکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان په شمول د افغانستان گاونډي یو هیوادونو پر هغو افغانانو چې د سفر سم استاد نه لري خپلې پولی تړلې دي.
جوان
آزادی خزینه پر سری اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې واوري.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل وروستۍ غنه کې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په اړه لیکنه کړې. ورسپانې ویلي چې دغه ناسته کې د افغانستان د امنیت موضوع د غونډې د اجنډا په سر کې ده. د ناتو عمومي منشي یون ستولتنبرګ د اکتوبر په 28مه د پنځشنبه پورس د دې ناستې لپاره نڅوشي به مخ کې وویل. د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان له جګړې نه د ترلاسه شویو تجربو څخه پر نویو زده کړو تمرکز کوي. د ورسپانې په لیکنه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره له افغانستان څخه د جر وټلو په خاطر د ناتو دفاع وزیرانو تر نیوکه لاندې راغلی ده. ناتو ویلي چې له افغانستان څخه د وټلو په پروسه کې د ناتو د شریکانو ترمنځ کافي همغږي نه و. خو د واشنگتن پوسټ په خبره د ناتو عمومي منشي غواړي چې دا اختلافات او نیوکه ډېر مهم ښکار نه کړي او داسې ښیي چې له افغانستان څخه د ناتو وټل لایوه اړخیز تصمیم وروسته ترسره شوی. اکونومیست ونه په خپل وروستۍ غنه کې افغانستان ته د اقتصادي مرستو د یو همغږي کون کې بنسټ پر جوړېدو مطلب لیکلی. د اکونومیست په لیکنه په څو وروستۍ ورځو کې مهم بحث دا و چې څه ډول افغانستان ته کېدونکې مرستې همغږي شي څو افغانان منځوي نشي. د ملګرو ملتونو د اقتصادي ودې د پروګرام مشر ایخیم شتاینر ویلی دی جرمنی لومړنی هیواد و چې دغه بنسټ ته مرستې کړې او 50 میلیونه یورو یې ورته ورکړې دي. اکونومیست لیکي ملګرو ملتونو یو ځانګړی بنسټ پرانیستی چې افغانانو ته بیرنۍ مالی مرستې ورسوي. افغانستان ته مالی مرستې په کابل کې د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته کنګل شوې دي. اوس هم شرط دا دی چې افغانستان ته کېدونکې مرستې پرته لدی چې د طالبانو لاسته ورولویږي باید پر خلکو وویشل شي. د انډیپندنت ورسپانې په خپل یو مطلب کې په افغانستان کې د فوټبال او باسکټبال کوون کنجونو پاړه لیکنه کړې. ورسپانه لیکي دا ورزش کوونکي چې ډېرې تنکۍ پیغلې دي او د افغانستان د فوټبال او باسکټبال ټیمونو کې لوبېدلې نن د فوټبال نړیوال سازمان یا فیفا په مرسته له خپل کورنیو سره د قطر پلازمینې دوهې ته رسیدلې دي. ورسپانې وړاندې کړي دا نجونې به تر هغې په قطر کې پاتې شي چې درې مو هیوادونو کې د پناه غوښتنه ومنل شي.
ازادي رادیو ته غواګیست. پاکستان د اکتوبر په 28مه یعنی پرون پر تورخمغو افغانانو ته د تاګراتک اجازه ورکړي چې د غیوات آنلاین ویزی لري. اسلام آباد دغه اقدام تر هغه وروسته کړی چې پرون د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ولیدل. د خیبر زلی یو انتظامی مشال رادیو ته وویل چارواکي به ژر هغو افغانانو ته د تاګراتک اجازه ورکړي چې پر پاسپورت د پاکستان ویزه لګیدلې وي. اسلام آباد سکل په می کې د کورونا وایروس وبا مخنیوي لپاره پر تورخم سفری محدودیتونه اعلان کړل او د اگست په نیمایي کې چې طالبانو کابل ونیو نو بندیزونه لا سخت کړل. پرون تر حکومتي اعلان وروسته لسګونه افغانان په تورخم پاکستان ته واوښتل. په دې اړه له سیمینا فرحات شینواره ریپورت لري.
د اکتوبر په 28مه نیټه تورخم دروازه د پاکستان ویزا لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شوه. د لندیکوتل اډیشنل اسیسټنت کمشنر اشرف الدین مشال ریډیو ته ویلي چې په لومړۍ مرحله کې یوازې آنلاین ویزا لرونکي افغان وګړي په تورخم دروازه پاکستان ته را داخليدي شي او د نه پس به منول یا سټیکر والا ویزا لرونکي هم پرې راپرېږدي. په تورخم دروازه څخه باندې 15 میاشتې پس افغان وګړو راتک پیل شو پاکستان ته پرې را داخل شول. په دې کې ځنی افغان وګړو چې په تورخم راوړې دل مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
نوم مې نور رحمان دی او اوس تورخم نه راغلم افغانستان نه. اوس خو موجوده ازادي شو ورکړل او د آنلاین ویزو ازادي و
مینویل ویزا باندې پریګې دی خو اس مشوره پدې و چې آن لائن ویزې به ورکه ویزې والا برازي ما خو ز تجارتی لحاظ باندې تلې او ما والته می چې کوم د مسلې بیا تقریبا دونی می میاشت مالته د دې ویزو او د لارې د بندې دوه جناب الته تیرې کې
نو مس پوندو د کاروبار او د رشتہ دارانو هر رقم بس مشکلاتو بیماران ته ډېر مشکلاتو مطلب مکمل په کاروبار باندې اثر ورزیدلو
څه کاروبار کړی
نو موږ خو وسن دغه د تجارت ته ټولم کمیشنګارانی او بټېل رو ګودامونم دي نو موږ مطلب روزانه زوره زو خو زده وژنه دغه تقریبا د 15 مېشتي بس مکمل ناس پور باندې
د لند کوتل اډیشنل اسسټنٹ کمشنر اشرف الدین وای چې په تورخم هغه افغان وګړي د وی مخصوصه طریقې لاندې را پرګدي چې کوم په پاکستانی تعلیمي ادارو کې سبقونه وای
د هایر اډوکیشن مونترا لیست شیر کړی دی په هغه مطابق دا ټوټل 950 د تعداد جوړی او 15 اکتوبر نه دا سٹارٹ شوی دی اوس هم پورې تقریبا 600 تنه راغلي دي او دا ډیلی بیس باندې راځي او مونږ خو د دې لپاره د لندې کوتل جرګه حال کې یو فیسیلیټیشن سنټر جوړ کړی دی الته راځي او د زینا چې کوم دی ریسپیکټ یو د دې هغه د پروینس چې کوم دی سن شو او پنجاب شو او کی پی کی شو او د زینا مونته ګاډي راځي او د دې خپل یونیورسيټي ته شفټ کیږي تقریبا 1600 سټوډنټ دینه مکه مرغلیو
د مې پنځمې نیټې رئیس په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی په تورخم دروازه سفري محدودیتونه لګولي وو او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته داخل شي د اگست په 15 نیټه چې کله طالبان په کابل واکمن شول نو دا غي روسو په تورخم سختي نور هم زیاته شوه او ویزا او مخصوصه اجازهتنامې لرونکو لپاره هم دغه دروازه وتړل شوه خو یوازې ایمرجنسي ناروغانو زده کوونکو او مسلکي لوبغاړو ته اجازه ورکول کېده چې پاکستان ته واوړي د محل ویزې لرونکو افغان وګړي پاکستان ته را روان شوي او په تورخم تجارتي حل ځلې هم روانې دي فرهاد شنواری مشال ریډیو خیبر
د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې ویلې دي چې پاکستان د ژر تر ژره د تراګری تمویل مخنیوي په برخه کې اقدامات وکړي اف ای ټی اف بیګا تر سرمشریزي ورسته په بیان کې ویل پاکستان د څار په خړ لیست کې پاتې ده د ادارې البته ویلي اسلام آباد د تورو پیسو سپینولو او د تراګری تمویل مخنیوي په برخه کې پرمختګ هم کړی ادارې همدارس په بیان کې زیاته کړې چې ترکیه اردن او مالی هم د څار خړ لیست وراچوي د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي د اف ای ټی اف پریکړه یو ښه خبر بللی او وایي هغې پارسمیشته ادارې منلی چې هیواد یې پر سم لوري ګامونه اخیستي پامیر ساحل او په دې اړه نور تفصیل
د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی اف پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي د پاریس میشته ادارې بیګام خوستن تر درې ورځنۍ سرمشریزي وروسته په بیان کې پر اسلام آباد غږ وکړ چې د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي په برخه کې دی ژر تر ژره پرمختګ وکړي ادارې مشال رادیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې لوو وشتو څخه پر شپږ وشتو نقطو عمل کړی دی تر غونډې وروسته د اف ای ټی اف مشر مارکوس پلیئر خبري غونډې ته ویل اسلام آباد د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد اقدام وکړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې شامل دي دی وايي پاکستان یو شمېر مهم ګامونه اخیستي دي خو باید د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد پلټنو او مقدمو ته دوام ورکړي چې ملګرو ملتونو د ترهګرو په توګه نومولي دي ملګرو ملتونو لشکر طیبه جماعت داوا او تحریک طالبان پاکستان ډلې د ترهګرو په توګه په خپل تور لیست کې اچولې دي د لومړی او دوو ډلو لوړپوړي مشران حافظ سعید او زکیور رحمان لکھوی وارلمخه د پاکستان په زندانونو کې دی او عدالتونو ورته د ترهګرۍ تمویل په تورونو سزاګانې هم اورولې دي پاکستان د 2013 زیږیز کال لجون راهیسې د اف ای ټی اف د څار په خړ لیست کې دی اف ای ټی اف د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي پرته د تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې پاکستان ته سپارښتنه کړې چې و نقطې عملي کړي د پاکستان د انرژي چارو وزیر حماد اظهر د اکتوبر پر 28 پر ټویټر په بیان کې د ناقانون پیسو د څار نړیوالې ادارې اقدام یو ښه خبر وباله نو موړی چې د اف ای ټی اف د چارو په اړه حکومتي چارواکي دی وایي هیواد د تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې لوه څخه څلور نقطې عملي کړي دي خو اسلام آباد ولې په څه د پاسه درو کلونو کې د ناقانون پیسو د څار نړیوالې ادارې د سپارښتنو په عملي کولو نه دی توانېدلی د امنیتی چارو پوه او د پوز پوخانه بریګیډیر سید نذیر وای پاکستان په تیرو درو کلونو کې خورا زیات اقدامات کړی دي. د غنی چې ځنې هیوادونه لخړ لسټه د پاکستان د استلو مخالفت کوي او د ناقانونو پیسو د څار پر نړیوالې ادارې زیات نفوذ لري.
دې چې هغه اخیری یو پوینټ پاتې و، لیکن دا غي په وجود هم پاکستاني د گری لسٹ نه ونیسته خړ لسٹ نه او بل کوشش پکې دا شروع چیرې د بلیک لسٹ لاړ نشي. دا اداره چې کومه ده دې کې معلومي کې چې پولیټیکل یا ډیپلوماټیک مینورینګ چې کوم دی هغه پکې کافی کار فرما دی او دا غي پکې عمل دخل شتري.
اف ای ٹی ایف ځاني وخت خپلواک نړیوال اداره بولی وای ټوله هڅې د تور پیسو سپینول او د ترهګرۍ تمویل مخنیوي لپاره دي. د پېښور پونتون د سیمایزو مطالعاتو څنګ په خوانی مشر ډاکټر سرفراز خان البته وای چې پاکستان په تیرو درو کلونو کې د نړیوال ټولنې په قانې کولو او مطمئنولو نه دی بریالی شوی.
خبرونو لنډیز، د ناتو سرمنشي وای افغانستان باندې نن دغه تړون د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل وی. یون ستولتنبرګ پرونو ویل ناتو بدلی لپاره چې افغانستان د ترګرو په خوندې ځاله بدل نشي د طالبانو په وړاندې له ډیپلوماټیکو او سیاسي فشارونو کار واخلي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون د ایران او متحده عرب اماراتو له باندنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبري وکړه. پینټاګان د امریکا دفاع وزارت ویل افغانستان د امریکا پوځي اډو ته دراوستل شو افغانانو کابو نیمایي ماشومان دي. د پناه غوښتونکو یوې ملاتړي مؤسسې ویلې د ساکال پاګست کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د پناه غوښتونکو شمیر 30% ډیر شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون ویل پاکستان به افغانستان ته له بشري بحران سره د مبارزې لپاره د 15 میلیارد روپیو په ارزښت مرسته وکړي. په روسیه کې د کورونا وایروس له کبله په بیساري ډول د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره په یو وخت دغه هیواد یو روغتیایي چارواکي پرون د کورونا د یوې نوې بڼې د پیژندل کېدو خبر ورکړ چې تر دلتا بڼې هم ژر خپریږي. او په نړیوال شل اوریزه جام کې د افغانستان د لومړۍ مسابقې سیال څرګند شو. تمه ده د اکتوبر په 15مه یعنی د دوشنبه پر ورځ د افغانستان لوبډله خپل اوله سیالي له سکاتلند سره وکړي. لازادی رادیو مو لند خبرونه واوریدل. کولای شئ دغه خبرونه تفصیل د ازادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. تاسو د ازادی رادیو لمړنۍ سارنې خبری مجلې تغواګوي. په د خبری مجله کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو انکشافي ادارې یو ان ډی پی له هغه افغانانو سره د مستقیمو نقدي مرستو لپاره یو صندوق یا پروګرام جوړ کړی دی چې مرستو ته ارتیا لري. د دغه راپور جزئیات مو اوریدل. په نور پروګرامونو کې به هم له مکسره پاتشه. اوس د ژوند رنگونه خبريږي.
د ژوند رنگونه
سلام ستنوم څه دی؟
وعلیکم السلام. نوم مې عبدالنظیر دی، د خوست خار اوسیدونکی یم.
نظیر ور څه کاروبار کوي؟
خوشخار کې د وطني شدو شرکت لرم. دا په خوشخار کې انداز دی چې د خوش د ټول ولایت په سطحه د شدو راټولولو جمعوارۍ یو لوی دکان دی چې دا ټول خوش شدې ورته راټولېږي.
دغه شدې تاسو ته کوم ځای ناراضي او بیا په د شدو باندې تاسو څه کوي؟ خپلې پلورې چای پکې په خوي کوم نور شین پکې جوړوي څنګه؟
هم دا شدې د خوست اکثر لرې پرتو سیمو د ولسوالیو څخه او د مرکز څخه راټولېږي. دلته چې موږ یې راوړو بیا دغه دلته سونی الوا مستې او خالص هم شدې هم خلک کورته وړي او چای شیدو چای دغه شیان پکې جوړو.
تقریبا څومره وخت کېږي دغه کار دې پیل کړی؟
همدا کار هو تقریبا اما دغه په 15 کال دی چې په پالیاتم فایل کړای دی.
دغه شوې دی چې تاسو راټولوي خپل کسان مورته ګمارلی هغه کورونه ته ورځي کا چې د کوم کورونه کې چې تاسو در تخپل راوړي دکان ته؟
هو دا نګدس مو سره خلک خپل راوړي او د لر ولسوالۍ د پاره مو یو پروګرام بلاره چولای دی د ټولو مؤسسه په مرسته چې آلته مو سنټرونه جوړ کړي دي. اکلی کې سنټر ته کلیوال را وباسي غنه بیا ورسته مو یخچالي موټر دی هغه موټر کې به مو بازار ته انتقالو.
هم دلته کوم ځای چې زو تناسیو دغه ته څپلورل کې دلته څه شي ډېر خرڅيږي؟
همدا غزای خو پټول خوست کې په شیدو چای باندې ډیر مشهور شوی دی ان خوست کې سچ د نیرو ولایتو خلک هم راشي لمړی د غزای تر ازي د غزای کې چای سکي او مستی وی سنی الوی مخته به خلک د بانو څخه راوړه د پاکستان نه او سمدل ته جوړیږي هغه الوی به نورو ولایتو خلک هم زیاته خو خوي نورو ولایتو ته هم زیاته زی